السلام علیکم، دا مشال لیډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه انیسا اجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې یم. اوریدونکو، په دې غړی کې به تاسو د خیبر پښتونخوا، د پاکستان د سن نورو برخو، د افغانستان په اړه ریپورټونه واورئ. د دې تر څنګ 19 پروګرام جمهوري غږونه هم لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو. زم همکار بشیر ګواخ یې درته وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرچکی، د افغانستان د انتخاباتو کمیشن د ولسمشر ټاکنو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي چې لمخې ولسمشر محمد اشرف غنی تر ټولو مخکې دی. مولانا فضل الرحمن وایي پوز دی د عدالتونو احترام وکړي، او د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری تور لګولی چې حکومت د مخالفو سیاستوالو د فعالیتونو مخه ونیسي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن مشر هوا عالم نورستانی نن په کابل کې د ولسمشر ټاکنو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې. هغه ویل چې په دې ټاکنو کې محمد اشرف غنی تر ټولو ډېرې رای وړې دي، او د هغه رای 50.4% دي. د ولسمشر ټاکنې د سپتمبر په 28مه شوې. دا ابتدایي نتیجې دي، او تر دې وروسته به یو ځل بیا تر شکایتو اوریدو وروسته پاکې او اخري نتیجې اعلانېږي. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وایي پوز د پخوانیو پوځیانو په اړه د عدالتي پریکړو خلاف بیان دی نه ورکوي. هغه د دسمبر په 28مه په پیښور کې یوې غونډې ته وویل چې د عدالت لخوا پرویز مشرف ته د عین سره د غداری په تور د مرګ سزا په اړه د پوز بیان غیر ضروري و.
اگر یہ فیصلہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف آتا
چیدہ ذوالفقار علی بھٹو پا اڑا دا رقم پیسلہ رازی نو پا وزوائی مونگ دا دیئے سرا ولاریو، چیدہ نواز شریف پزد عدالتی امر رازی نو ویل کیگی چی مونگ دا دیئے سرا ولاریو، خو چیدہ سابقہ جرنیل پزد پیسلہ رازی نو دا دینا دا عزت نفس یو مسئلہ جوڑوی،
تو اس کو عزت نفس کا مسئلہ بنا دے.
د دسمبر په 12مه د اسلام آباد یو ځنګړی عدالت د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف ته د عین ماتولو او عین سره د غداري په تور د مرګ سزا واورول. په همدغه ورځ د پاکستان پوځ په یو بیان کې وویل چې پر دې فیصله دردېدلی او غوسه دي. د پیپلز پارټي شریک مشر بلاول بټو زرداری وایي حکومت یې د خاموشه کولو کوشش کوي. هغه د دسمبر په 28مه په پیښور کې وویل د احتساب قومي ادارې د دسمبر په 23مه د جعلي اکاونټونو په مقدمه کې ورغوښته دی. د نوموړي په نه حکومت د دې ادارې په استعمالولو سره کوشش کوي چې پیپلز پارټي د دسمبر په 28مه په پینډۍ کې د پلان کړې لوی جلسې څخه منی کړي. د احتساب قومي ادارې لخوا د پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون په ځینو مشرانو مقدمې روانې دي چې هغوی یې د دې ادارې او حکومت ګډ سازش بولي، خو د عمران خان حکومت او احتساب قومي اداره دا ردوي. د خیبر د باړې او تیرا میدان ځینو خلکو د پوځي عملیاتو او ترګرۍ په مهال د ورانو شو کورنو له حکومتي سروې له درغلې وډکه بللې ده. وایي یوازې سفارش لرونکو ته پیسې ورکول کېږي. د باړې شلوبر یو اوسیدونکي علی منشا فریدی د دسمبر په 28مه مشال ریډیو سره خبرو کې له حکومت وغوښتل چې هر کور ته ورکول کېدونکي 4,00,000 روپۍ دي په انصاف ورکول شي. بلخوا د خیبر ډیپټي کمشنر محمود اسلم مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دې اړه څېړنې کوي، او د چا چې حق جوړیږي نوم به د سروې په کاغذونو کې ولیکل شي. د سعودي عرب چارواکي وایي پاکستاني د دسمبر په 13مه په ملایشیا کې د شوي اسلامي هیوادونو له غونډې نه دی منع کړی. په اسلام آباد کې د دې هیواد سفارت د دسمبر په 28مه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په دې اړه ورکړل شوي مطبوعاتي رپورټونه بې بنیاد دي. پاکستان هم ورته بیان ورکړی دی، ویلي دي چې دوی د دې غونډې ته د پوره تیاري نه درلودو له کبله نه ورغلي. پاکستان د ملایشیا په دې غونډه کې د ګډون کولو اعلان کړی و، خو وروسته پکې نه دوی او نه هم سعودي عرب برخه واخیسته. رسنیو د ترکیې ولسمشر طایب اردوغان له خولې ویلي چې سعودي عرب پاکستان ته خبرداری ورکړی و چې ملایشیا ته ورنشي، ځکه چې سعودي د ده په وینا غواړي د اسلامي هیوادونو غونډې یوازې د دوی تر اغیز لاندې د اسلامي هیوادونو تنظیم یا او آی سي په چوکاټ کې وشي. د افغانستان استخباراتي ادارې انډیس ویلي چې په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو ته تسلیم شو خوښ او وسو د ایش وسوالو څخه تحقیقات پیل کړي دي. د دې ادارې او چرواکي د نوم نه خبرولو بشرط ازادي راډیو ته ویلي چې په دې کسانو کې ډېر د پاکستان وګړي دي، خو د اردن او مرکزي ایشیا هیوادونو کسان هم پکې شته دي. تر اوسه دغه هیوادونو په دې اړه څه نه دي ویلي. د هند په اتر پردیش کې د پولیسو سره د مظاهره چانو په نښته کې نهه کسان وژل شوي او دې سره له تیرې هفتې څخه په ټول هیواد کې د پیل شوو مظاهرو کې د وژل شوو کسانو شمیر دریشو ته رسیدلی. تیر هفته د هند پارلمان د شهریت په قانون کې د بدلون په منظورولو سره له بنګله دېش، پاکستان او افغانستان څخه په غیر قانوني توګه ورغلو غیر مسلمو کډوالو ته د هند شهریت اخیستو اجازه ورکړه. ځینو دا د مسلمانانو خلاف بللی او ځینو دا د بې حده ډیرو کډوالو ورتللو ته لار برونکی قانون بللی چې د هند سیکولر حیثیت ته د دوی په وینا تاوان رسوي. نن په ازبکستان کې پارلماني انتخابات کیږي. دا ټاکنې د دې هېواد د ولسمشر شوکت مرزایوف په واک کې تر راتګ درې کاله وروسته کیږي. مرزایوف د دیرشو کلونو لپاره د ازبکستان امیر پاتې شوی اسلام کریموف تر مرګ وروسته په 2014 کال کې ولسمشر شو او اعلان یې وکړ چې اصلاحات به کوي، خو هغه پنځه سیاسي ګوندونه چې په دې ټاکنو کې برخه اخلي لا وړ د مخه د اوسني حکومت برخه دي، نو ځکه څېړونکي وایي ډېر بدلون به رانه شي. نږدې 40 میلیونه خلک د رایې ورکولو په شرایطو برابر دي. اوسمهال لیبرل ډیموکراټیک پارټي د 1.5 سل غړو په پارلمان کې تر ټولو ډېر 250 استازي لري. د امریکای بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې روس او چین جګړه ځپلي شام ته د یو کال لپاره د بشري مرستو د لیږلو لپاره د ملګرو ملتونو د قرارداد مخنیوی کړی او په دې توګه د خلکو خون د دوی په غاړه دی. پامپیو د دسمبر په 1 دا خبره کړې ده. د دسمبر په 14 وړاندې شوي دی قرارداد کې وړاندیز شوی و چې په شام کې دی خلکو ته بشري مرستې رسول یو کال لپاره وغځول شي. قرارداد ته 14 رایه ورکړل شوې، خو چین او روس ویټو کړو. روس د شام د ولسمشر بشار الاسد ملګری دی او دا ډېرې مرستې به د شام هغو سیمو ته تللي چې د بشار الاسد تر کنټرول لاندې نه دي. د اتر دې محل د مشال ریډیو خبرونه اوس احمد الله تاسو د موسم حال وایي.
د موسمیاتو محکمې وینا تر بخار راتلونکو 40 ساعتو کې په پېښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 3 او زیات نه زیات 14، په بنو کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 19، او په کوټه کې به کم نه کم -3 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه زم په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو لومړنۍ نتیجې مخه ته راغلي دي. د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هم په پوز نیوکی کړي چې د یو پخانی پوزي افسر پرویز مشرف په دفاع کې د بیانونه نه ورکوي. د خبر ضلع مرستیال کمشنر فهد اکرام قاضی د پخانی پوزی امیر پرویز مشرف خلاف د عدالتي پریکړې په اړه د یوې خبر پاڼې خپرېدو وروسته لدن دې معطل کړل شو دی. په خیبر کې د باړې او تیرا جنگ سپلو خلکو ویلي چې د حکومت پوځي عملیاتو پر مهال دوران شو کورونو لپاره اعلان کړي پیسې ورته تر اوسه نه دي ورکړل شوي.
مو غړ کورو د وچت هغه مکمل وران شو راي، بس مو دا غوړو چې کومه پیسې 4 لک روپۍ مو هغه باندې هغه چې کوم مټیلر د امن صفه کیږي، نو بس خلک مطلب چې مجبور دی وجدان چې ته په کول کې یو کوټ کې جوړه کی.
او نیس پروگرام جمهوریت غګونه کې بعد علي خان مسجد سیاسي مبارزې پاړوره.
مونگا ڈیمانسٹریشن کو پوگا چوک یادگار کی پتی وقت کی آئین ہم جوڑے دیتا دی پاکستان دا نو نسوا دری آوی آئین خود آئین تر جوڑے دو نا دری ورد مخ کے مونگ پا پی خور یونیورسٹی کی ونی والو کانا
دا نو ریپورٹینا ہم لرو لمشال ریڈیو سرو سے اور دن کو مشال لیڈیو تاثر ورزو زمون همکار امید ظاهر مل طرف ته چې دا وخت په کابل کې دی. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو لومړنۍ نتیجې مخې ته راغلي دي. امید ظاهر مل که اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې تر اوسه پورې کومې نتیجې مخې ته راغلي دي، پاغې کې تر ټولو مخکې څوک دي؟
سلام تاسو ته ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان د ولسمشری انتخابات چې د میزان یا تلی میاشتې بشپږمه نیټه وشول، بل اخره د 15 ورځې کم 3 میاشتې وروسته لومړنۍ یا ابتدایي پایلې اعلان شوې. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی نن رسنیو ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی چې د بغړې برحال ولسمشر دی، د ولسمشری ټاکنو تر ټولو مخکښ دی. هغه توانېدلې ده چې 15.3% رایه وګټي او د ابتدایي پایلو پر اساس باندې تر ټولو مخکښ پاتې شي. کاغلی اشرف غنی د 9,03,000 ترلاسه کړی دي. ورپسې د هغه اوسنۍ اجرایه رئیس چې ولسمشری ټاکنو ته نومان هم دوه د 9.25% رای ګټل، یعنی 1,40,090 رای. په درېمه کټګوري کې بیا ښاغلی ګلبدین حکمتیار ده چې 11,222 رای ګټلې دي، پسې بیا رحمت الله نبیل او باقي هغه نوماندان چې ولسمشری ټاکنو ته ولاړو. د افغانستان د ولسمشری انتخابات د میزان په شپږمه شوي وو. د افغانستان د انتخاباتو د قانون پر اساس باندې هر هغه څوک چې 50 جمعیو رای وګټي هغه توانېدلی دی چې د افغانستان د خلکو باور خپل کړي او د راتلونکو 50 کلونو لپاره واکمني وکړي. خو اوس به د نهایي پایلو اعلان پورې هر هغه ډله چې په دغه پریکړې باندې اعتراض لري د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته مراجعه کوي تر څو په 8 ساعتونو کې خپل شکایت ثبت کړي او د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون به د 15 ورځو په اوږدو یا تر نیمایي میاشتې پورې هغه تیړي او پریکړه به کوي چې کوم شکایت سم دی او کوم نه دی. تر دم ګړې پورې هغه څه چې اعلان شوی دی، اوسنۍ برحال ولسمشر محمد اشرف غنی د کاندیدانو په راس کې قرار لري او هغه توانېدل چې 50 جمعیو پوره کړي.
سمه ده، ډیره مننه امید زرمل د معلوماتو راکول. اوریدونکو تاسو اوریدل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن مشر هوا عالم نورستانی نن په کابل کې د ولسمشری د ټاکنو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي دي. د غیر له مخې محمد اشرف غنی چې د هغه تر ټولو زیاتې رائے ګټلې دي چې 50.4% جوړیږي. ورزو اوس د یو بل رپورټ طرف ته. 13 اونۍ د اسلام آباد یو ځانګړي عدالت د پاکستان پخانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ته د آئین سره د غداري په تور د مرګ سزا وابروله. د پاکستان فوج په دې سخت غبرګون ښودلې دی او ویلي دي چې په دې پریکړه ډېر دردیدلې او خفه دي. د ځینو نورو سیاستوالانو په شان د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمان هم په پوځ تنقید کړی چې د یو پخانی پوځي افسر په دفاع کې دي داسې بیانونه نه ورکوي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
13 ورځ په پیښور کې مولانا فضل الرحمان د خپل ګوند د کارکونانو یوې غونډې ته په وینا کې د پرویز مشرف په اړه د خصوصي عدالت په فیصله د پوز په ردی عمل نیوکې وکړې او وی ویل
اگر یہ فیصلہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف آتا
چې د ذوالفقار علی بھٹو په اړه دا رقم فیصله راځي نو پوز وای مونږ د دی سره ولاړ یو چې د نواز شریف په ضد عدالتي امر راځي نو ویل کیږي چې مونږ د عدلیه سره ولاړ یو. خو چې د سابقه جرنیل په ضد فیصله راځي نو د دینه د عزت نفس یو مسله جوړوي. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې پرویز مشرف اوس یو پوځي نه بلکې د یو سیاسي ګوند مشري کوي او د ISPR مشر میجر جنرال آصف غفور له د هغه په اړه په عدالتي فیصله د پوځ رد عمل سرګندول نه و پکار.
فوج کا رد عمل
د پوځ او د ISPR د مشر رد عمل غیر ضروری و. دې سره د هیواد دوه لوی ادارې پوځ او عدلیه یو بل ته ورمخامخ شوې. داسې صورتحال چرې هم د پاکستان په ګټه نشي کېدلی. اوس پرویز مشرف د یو راجسترډ سیاسي ګوند آل پاکستان مسلم لیگ مشر دی، نو د هغه خلاف فیصله پوز د ځان خلاف ولې وګڼله؟ یاد دې وي چې پرویز مشرف ته د خصوصي عدالت لخوا د هغه په ضد د غداري په جوړه کړل شوې مقدمه کې د مرګ د سزا په ردی عمل کې د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR مشر میجر جنرال آصف غفور ویلي وو چې پرویز مشرف سلویخ کاله د پوز او د ولس خدمت کړی وو او په هیڅ ډول هغه غدار نشي کېدلی. او د هغه په اړه دغه عدالتي فیصلې په پوز کې سخت خپګان راپارولې دی او د تحریک انصاف حکومتي چارواکو هم په دغه عدالتي فیصله او په عدالتي جرګه کې شامل د پیښور های کورټ د مشر قاضي وقار احمد سیټ باندې سختي نیوکې کړې وي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. د خیبر ضلع اډیشنل اسسټنټ کمشنر یا مرستیال کمشنر فهد اکرام کاسی له دندې معطل کړل شوی دی. نوموړی چې د خیبر پختونخوا د صوبایي انتظامی افسرانو د اتحادی مشر هم دی، د یاد اتحادی لخوا د پخانی پوزی امیر پرویز مشرف خلاف د عدالتي پریکړې په اړه د خبر پاڼې خپرېدو وروسته لری کړل شوی دی. مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې د قانون د حکمرانۍ خي حکومتدارې او د پرویز مشرف پاړه د عدالتي پریکړې د احترام خبره شوې ده. خو د حکومتي چارواکو په خبره د دسمبر په 13مه به د فهد اکرام د معطل کېدو دغه پاړه پلټنې مخې ته راسي. تفصیل په دې رپورت کې اورو. د خیبر پختونخوا حکومت د خیبر ضلع مرستیال کمشنر فهد اکرام کاسی له دندې معطل کړی دی. نوموړی د خیبر پختونخوا د صوبایي انتظامی افسرانو پی سی ایس لخوا پخانی امیر پرویز مشرف ته د سزا ورکولو په اړه د یوې خبر پاڼې خپرېدو وروسته لری کړل شوې. فهد اکرام کاسی د دسمبر په 21مه مشال ریډیو ته د دې خبرې پخلی وکړ، خو د نور سویلو یې ډډه وکړه. د پی سی ایس اتحادی په خبر پاڼه کې ویلي شوی چې د پاکستانی ادارو ترمنځ په موجوده لانجو اندېښنې لري، ځکه چې دا د ریاست په واک اغیز کوي او که په وخت دا مسله حل نشوه نو بحران هم رامنځته کولی شي. په خبر پاڼه کې دا هم ویلي شوی چې پی سی ایس اتحادیه د پرویز مشرف چې آئین یې مات کړی و پاړه د عدالت د پریکړې احترام کوي. له دې وروسته د خیبر پختونخوا حکومت د دسمبر په 19مه په یو بیان کې د فهد اکرام کاسی د لرې کولو اعلان وکړ. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی محمد اقبال افریدی وایي د راتلونکي ګل په ورځ به د فهد اکرام کاسی پاړه پلټنې مخې ته راځي. هغه زیاته کړه باید سرکاري افسر د ریاست خلاف خبرې ونه کړي.
لکه حکومت ولې دا سړی اخوا کړی دی؟ خو دا ده چې په دې علاقه کې چې کوم انتظامی افسر وي نو بالفرض حکومت پسې یا په ادارو پسې په سوشل میډیا لګیا یا دلته د کرپشن په دې معاملاتو کې ګوتې وایي، نو خامخا دا خو به انتظامی افسران دي د وجې حکومت بدنامېږي. دا خو به ضرور حکومت د داسې خلکو چې کوم دی یا ټرانسفر کوي یا به معطل کوي. خو دا ویم چې د پیر په ورځ به د ټول معلومات وشي چې یاره د څه شي کې انوالو، آیا د ادارو خلاف په سوشل میډیا باندې مومنټ چلو او که نه دا د کرپشن یو په دې وجه باندې فشوي دي.
د صوبایي انتظامی افسرانو پی سی ایس په خبر پاڼه کې دا هم ویلي شوی چې دوی د قانون په حکمرانۍ او په خي حکومتداري باور لري او که څوک د دې منشور لپاره غورځوي او پکې مداخلت کوي نو دا کار غیر آئینی او غیر قانوني دی. خبر پاڼه سیاتوي که اره اداره د پرویز مشرف د پریکړې په غیر قانوني یا غیر جمهوری طریقه مخالفت کوي باید داغې مخنیوي وشي. د قانوني چارپو او وکیل سنگین خانوای د پاکستان د قانون لمخه سرکاري افسر د هیواد په سیاسي چارو کې مداخلت نشي کولی. خو د فهد اکرام کاسی په مشره د پی سی ایس اتحادیه لاړه په خبرې شوی خبر پاڼه کې واسي د ادارو د تحفظ خبره شوې ده.
د پاکستان د قانون مطابق چې کله د زمونږ د سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب مسله رااله هغه عدلی ناهل کوو سزا کوی، نو هم د دې پاکستان یو سرکاري نوکر چې هغه تړي جی ایس پی آر وای د فوج نماینده دی، هغه پریس کانفرنس وکړو چې فوج با د عدلی سره ولاړ وي، د عدلی د فیصلو په کار وشي، ټول فریقین احترام وکړي. نو فهد اکرام قاضي هغه هم دا ګناه کړی دا تړي جی ایس پی آر صاحب په شان سرکاري ملازم ته هیڅ حق نشته چې هغه په پولیټیکل اکټیویټیز کې سوالي. دا هغه خبره تر دې حده پورې وا چې د صوبې دلتا د پی سی ایس کم افسران دي د هغې د اسوسیشن د طرف نه یو رایه ورکړې ده چې موږ ته په دې خبره باندې تشویش دی چې په ملک کې د ادارو په منځ کې د تصادم طرف ته خبره ځي، د دې مخنیوی په کار ده.
د فهد اکرام کاسی د لری کولو په خبره په ټولنیزه میډیا د مدني فعالانو او ځینو سیاستوالانو غبرګونونه هم مخې ته راغلي دي او هغې د صوبایي حکومت د دې کار غندنه کړې ده. د اسلام آباد ځانګړي عدالت د دسمبر په 18مه پخانی امیر پرویز مشرف ته د آئین ماتولو غدارې تور د مرګ سزا باوروله.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
په خیبر کې د باړې او تیرا جنگ سپلو سیمو خلکو شکایت کړي چې حکومت د پوځي عملیاتو پر مهال د ورانو شوو کورونو لپاره اعلان کړي پیسې ورته تر اوسه نه دي ورکړي. دوی وایي یو ځل بخنه غواړم، دوی وایي څو ځلې د ویجاړو شوو کورونو سروې وشوې خو ټولو خلکو ته پیسې نه دي رسیدلې. په دې سیمو کې د کورونو تر څنګ سړکونه، تعلیمي ادارې او کلینیکونه هم خراب شوي دي چې لا هم نه دي جوړ شوي. ځایي چارواکي وایي دوی د دې مسئلې په حلولو بوخت دي. تفصیل د فرهاد شینواري نه.
د خیبر قبایلی ضلع د باډي او تیرا میدان ځنې متاثر شوي کسان وایي دوی ته لا هم د ورانو شوو کورونو د بیا رغولو معاوضه نه ده ورکړل شوې. دوی وایي اوس هم په ځنې کلیو کې سروې نه ده شوې او باید حکومت دغه سروې مکمل کړي او دوی ته دې معاوضه ورکړي. د باډي شلوبر قوم علي مانشاه اپریدی مشال ریډیو ته وایي
دا د دهشتګردی چې کله د 2009 نه بعد سٹارټ شو نو زمونږ د کم دلته کورونا وو جیدودونه وو هغه مطلب وسول شول ور شو ایرا شو نو د سروې پورا مونږ ډیر منډه تړې حالې زلې وو والے خو چې بیا دا اوس سروې په شلوبر ډونګا کې وا نو پدا کې سفارش ولا خلکو کور به کدو مو نه شوي ز تل ور زلې ور اغلم چې مونږ لا دا کوروکا دا کوروکا حق دور یو ز حکومت نه دا اپیل کوم چې دا 4 لک روپې در شي نه خو د بهر چې کومه کری مونږ لنډو چې مونږ کرے پمت کی ملا ملو شی مکور پی کی گدارا و ٹھیکانا پہ جوڑے گی خو ہس کے سمتا اون دے مصر حکومت ہونا کڑو.
حج صاحب گل د تھیرا میدان نا باڑے تھرا غلے او دیوائی
مو غڑ کرو د وچت وگا مکمل وران شو رے بالکل کنڈ والا شوی دی نو بس مو دا گوڑو چکم میں پیسے 4 لاکھ روپے سمرا ور کے 4 لاکھ 60,000 ور کے اگا ما اگا بندا اگا چکم میں ٹیلر دے امن صفا کی گی نو بس خلق مطلع چ مجبور دی وجدان چتا پکول کی کی و کوٹ کی جڑا کی او بس مطلع چ خیمے لگولی چا وچا مطلع چ خیمے نشتر یخنی زیاته ده درې گزارې سره مطلب چې په دایمو په علاقه باندې په میدان باندې وښوله ولا ګیرو او شای مطلب چې چلمې لوي کې نه په غتري کې باندې.
د باډي محمد رضا اپریدی وای چې دغه منزور شوی معاوضه ډیره کمه ده خو کملاو شي نو دستی کار به پری روان کړي.
متاثر او 10 سال بار اصل مونږ باندې کرفیو وه خو داسې خلکو کورونه پکې ویرون دي چې هغه دوباره کور جوړېدو جوګا نه دي نو د کم موزه دو ویر کوي 4 لک نو په دا باندې خو چې کم هغه ملبا هم پې نسو پکې خو مونږ بیا وی چې څه غریب سړی څه نه څو کور به پیوشي و کمره نیمه پې جوړه شي ځکه چې خلک کورونه بهر پروته دي څوک په سول پروته دي څوک په کریا څوک افورډ کولی شي کریا ویر کوي کني غریب سړی په امسا یا په سول پروته مخصوص خلک شي ریفرنس شپورس باندې کېده ولکه سړی چې صحیح حق دور دی غریب دی هغه څوک اواز نه وچته یغ لنه شوی.
د خیبر قبایلی ضلع ډیپټی کمشنر محمود اسلم ویلی دوی د ورانو شوو کورونو د سروې او معاوضې د پروګرام سخت نوټس اخیستی او ټولو تحصیلدارانو ته یې امر کړی چې د متاثرینو د شکایت په صورت کې به ورسره هیڅ نرمي نه کوي او چې کوم خلک د سروې نه پاتې شوي هغوی دې پکې زر شامل کړی شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو سرداری پرن په خبر کې د خپل ګوند غړو ته د ملک په سیاسي حالات او خپل راتلونکو کړنلارې پاړه خبرې کړې دي. هغه یو سل بیا د عمران خان په حکومت نیوکه کړې چې د احتساب قومي اداره د اپوزیشن سیاستوالانو د خاموش کول لپاره کار کوي. حکومت دا تورونه ردوي. د احتساب ادارې بلاول بټو ورغوښتي چې د دسمبر په 24 د جالي اکاونټونو للارې د شوو درغلیو پړه دي پښتنو ته جواب وایي. په دې اړه غلام غوث رپورٹ اورو.
په پیښور کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د خپل ګوند د کارکونانو کنونشن ته په وینا کې تور پوری کړی دی چې په پاکستان کې د احتساب قومي اداره نیب د سیاسي مخالفینو په نخښه کولو لپاره کارول کیږي.
نیب تو مشرف کا بنا ہوا اداره ہے.
د احتساب قومي اداره د مشرف جوړ کړی شوی اداره ده او چې مشرف کله په تکلیف کې وي نو د نیب لاړخه ردی عمل خو به راضی. دا د نیب اداره چې تاسو په سیاسي مخالفینو باندې د فشار اچولو لپاره کاروي نو د دې د لاري نه پرویز مشرف بریا ترلاسه کړی و او نه به تاسو بریا ترلاسه کړی. د پیپلز ګوند سیاستوال ډیر زړور او وفادار دي او د نیب د نوټس او پلټنو نه نه یریږي. بلاول وویل چې که څه هم د نیب د لاري په دوی باندې فشار اچول کیږي خو دا ځل دوی ژمنه کړې ده چې د بېنظیر بټو تلین د راولپنډۍ په ښار کې په هغه لیاقت باغ کې ولمنځي چرته چې هغه په 2006 کې د دسمبر په 28 نیټه په وسلوال برید کې وجلې شوی و. د پیپلز ګوند د دریم نسل دا پیغام دی چې راولپنډۍ ته مونږ بیا را روان یو. هغل تبا مونگ تولی نړۍ ته دا خبر پډاګه کوو چې د طاقت اصل سرچینه اولس دی. په دې هیواد کې به د اولس د خوښي سیاست کیږي، په دې هیواد کې به حکمرانی د اولس د خوښي وي، او د هیواد اقتصاد به هم د اولس د ګټې لپاره کارول کیږي. وفاقي وزیرانو ویلي دي چې د مخالف سیاسي ګوندونو مشران په دې وجه په حکومت او نیب نیوکی کوي چې پخوانی سیاستوالی د هیواد د دولت د لوټلو په اساس احتساب ته حاضر کړی دي، خو مخالف سیاسي ګوندونه تور پوری کوي چې اداري فساد د موجوده حکومت په دور کې هم روان دی، خو د احتساب اداره یوازې د مخالف ګوندونو سیاستوال رانیسي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو. په ملیشیا کې د دسمبر په 13مه د شلو اسلامي هیوادونو د مشرانو غونډه شو چې پکې پاکستانی او سعودي چارواکو ګډون ونه کړ. پاکستان لومړی په دې غونډه کې د برخه غستو ویلي و، خو وروسته یې ایست استازی حاضر نه شو. د رپورټونو له مخې سعودي عرب په پاکستان فشار اچولی و چې په دې غونډه کې به ګډون نه کوي، خو دغو دواړو هیوادونو دا رپورټونه بې بنیاده بللي دي. نړیوالو رسنیو ویلي و چې سعودي عرب د اسلامي هیوادونو د مشرۍ ادعا لري او د ملیشیا غونډه ورته د دې حیثیت لپاره تاواني ښکارېده. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ د پاکستان سرکاري رسنۍ وايي سعودي عرب هغه تورونه رد کړي دي چې ګواکې په پاکستان یې په ملیشیا کې د دسمبر په 13مه د اسلامي هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون نه کول لپاره فشار اچولی و. په اسلام آباد کې د سعودي عرب سفارتخانه دا خبره لا غرسته وکړه چې د رسنۍ او د ترکیې ولسمشر په وینا اسلام آباد د ریاست د فشار له وجې د ملیشیا په سرمشریزه کې ګډون ونه کړ. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي ارباب عامر د دسمبر په 21مه مشال ریډیو ته وویل چې د ملیشیا په غونډه کې د ګډون نه ولو پړه پریکړه د ګوند لوړ رتبه چارواکو کړی ده. نوموړي زیاته کړه ټاکل شوی وه چې وزیر اعظم په دې غونډه کې ګډون وکړي، خو ښایي چې د سنو وجوهاتو له وجې پکې شریک نه شو.
دا ډېر ټیټ خبر د دننه خبر وي چې آیا دا رښتیا دی یا نه دی رښتیا، یا څه سنو څه خوشوي دي چې څه میټینګ وو کینسل شو. اف کورس میډیا کې چې کوم خبر راځي خو تاسو خپل خبر زګه چې میډیا کې خدا راځي چې هغه وی چې سعودي عرب 40 کال خلک کار کوي په سعودي عرب کې ابو واپس شړو او لون راکړل دی ابو واپس واخلو کنه.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی په غونډه کې د ګډون کوونکو اسلامي هیوادونو د اندېښنو ختمول لپاره وخت او هلې ځلې پکار وي، نو له دې کبله پکې شریک نشو. په پیښور کې د نړیوالو اړیکو په اجاز خټک وایي د پاکستان اقتصادي حالاتو ته پکتو داسې ښکاري چې پاکستان له سعودي عرب سره خپلې اړیکې نشي خرابولې. نوموړی وایي پاکستانی چارواکو لا پکار وو چې د ملیشیا د غونډې پاړې لوړاندې نه منسنې لاره خپله کړې وه.
پاکستان نواری نو دای خپاسی دغه ترکی او ملیشیا په مختلفو وختونو کې پاکستان د سپیک حمایت کړی دی، مرسته کړی دی. پاکستان ته په کار دا و چې سلګ بیلنس ساتلې وي او اړ کمټمنټ کړی نه وي چې د دې اړ اعلان دا چې ټاکسي ګرځل کې شوی دا نو سعودي عرب لازمان پرېشر دی او سعودي عرب پاکستان نشي ورانولې. سعودي عرب سره
پاکستان په غو لمړنیو هیوادونو کې یو و چې په ستمبر کې د ملیشیا وزیر اعظم مهاتیر ورسره د شلو اسلامي هیوادونو سرمشریزي په اړه جزئیات شریک کړي وو. د نړیوالو اړیکو یو بل پو ډاکټر سرفراز خان وای د ملیشیا په سرمشریزه کې د پاکستان د ګډون نه کولو لپاره پریکړه د موجوده حکومت او د بهرنیو چارو وزارت نه اهلی ښکاری.
تاسو ګوري ترکی او سعودي مفادات کې بعضو کا ټکراو راځي. سعودي او ایران یو بل ته بالکل مخالف دي. پاکستان کله دې تپلو نه دی او سعودي عرب دا بل کور چې دی هغه به خپاو خدای کې د پاکستان فارن افس چې دی د هغه د لټیام دی رخکاری او دې کې د موجوده حکومت د اړین مخکاری ولې چې سیاول دی یو زموږ بزو دی چې خارجه وزیر مو دی ته الله نه مطلب دی کپد
د نړیوالو رسنیو تر مخه د سعودي بادشاه سلمان د ملیشیا وزیر اعظم ته ویلي وو چې په کوالالمپور کې د دسمبر په 13مه د شلو اسلامي هیوادونو سرمشریزه دي د اسلامي هیوادونو همکاري تنظیم یا او آی سی تر سوري لاندې وشي. دغسې د او آی سی مشرم اندېښنه څرګنده کړې وه چې د ملیشیا غونډه د اسلامي هیوادونو د تقسیمولو هڅه ده، خو د ملیشیا وزیر اعظم دا تورونه رد کړي او ویلي د هیڅ یو نوي بلاک یا څانګې جوړولو اراده نه لري.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې کېدونکو دی د بشر ګواښ نه بلند خبرونه وورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن نن د ولسمشرۍ ټاکنو نتیجې اعلان کړي چې تر مخه ولسمشر محمد اشرف غنی تر ټولو ډېرې رایې وړې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیشن مشر هوا عالم نورسانی نن په کابل کې وویل چې د ابتدایي نتیجو تر مخه ولسمشر غنی 50.64% رایې ګټلې دي. په دوهم نمبر ډاکټر عبدالله او په دریم نمبر ګلبدین حکمتیار دي. اوس کاندیدان درې ورځې وخت لري چې خپل شکایتونه د شکایتو کمیسیون سره ثبت کړي. تر هغه وروسته به نهایي نتیجې اعلانېږي. د سپتمبر په 23 دا ټاکنې شوې. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وایي پوځ باید د پخوانیو پوځیانو په اړه د عدالتي پرېکړو خلاف بیان ورنکړي. هغه د دسمبر په 23 په پیښور کې یوې غونډې ته وویل چې د عدالت لخوا پرویز مشرف ته د آئین سره د غداري په تور د مرګ سزا په اړه د پوځ بیان غیر ضروري. د دسمبر په 23 د اسلام آباد یو ځانګړی عدالت د پاکستان پوځي پخوانی واکمن پرویز مشرف ته د آئین ماتولو او آئین سره د غداري په تور د مرګ سزا ورکولو وه چې پاکستاني پوځ په خفګان ښودلی و. د پیپلز پارټي شریک مشر بلاول بټو زرداری پرون په پیښور کې وی غونډه ته ویلي چې حکومت یې د خاموشه کولو کوشش کوي. هغه د دسمبر په 28 زیاته کړه چې د جعلي اکاونټونو په مقدمه کې د احتساب قانوني ادارې ورغوښتي چې له دې معلومیږي د حکومت غواړي د دسمبر په 28 د دوی پلان کړې جلسه منه کړي. خو د احتساب قانوني ادارې او حکومت دا تورونه رد کړي دي. د افغانستان استخباراتي ادارې انډیس ویلي چې په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو تسلیم شو خوښه وسودایښو سوالو څخه تحقیقات پیل کړي دي او نن په ازبکستان کې پارلماني انتخابات کې.
لند خبرونه هم د بشر ګواښ نه واورېدل. اوریدونکو سپاس هم د همکار احمد الله نه واورو چې پاکستان ځن ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سلی کړي دي.
دا نور اسپانه په خپل اداري کلی کې د سپریم کورټ په خواني چیف جسټس آصف سعید کوسا د خپل ریټایرډ کې دوه پورس په اسلام آباد کې ایوی غونډه ته وویل د په خواني فوزي امیر پرویز مشرف پر ضد د ځانګړي عدالت فیصله ورسته د عدالتونو بدنامولو لپاره یو مهم شروع کړی شوی دی. ورسپانه لیکي د په خواني چیف جسټس دا خبره بالکل صحیح ده ځکه چې د ریاست د دریم ستون پر ضد د تیر څو وخت راهسه منفي پروپاګاندا روانه ده. حتی چې اټارنی جنرال هم ځنې داسې بیانونه ورکړي دي د کم چې هیڅ ضرورت نه و. دا په مکمل توګه یو غیر ضروری بحران دی او د څه قسمه خرابې نتیجې راوتلو نه وړاندې نه صرف دا پروپاګاندا بندول پکار دی بلکې د بحران خاتمه هم ضروری ده. ورسپانه لیکي ځانګړي عدالت پرویز مشرف ته د آئین آرټیکل شپږم تر لاندې سزا اورولې ده چې نوموړي په 2001 کال کې آئین مات کړی و او دا د بغاوت په زمره کې راځي. که کومې ادارې ته د عدالت په دې فیصله اعتراض وي نو په سپریم کورټ کې دې چیلنج کړي. خو دا شان د یو بل پر ضد بیانونه ورکولو نه د ډډه وکړي ځکه چې دې له وجې ادارې کمزوري کیږي. جنګ ورسپانه پخپل ادارې کلی کې د وزیر اعظم عمران خان او امریکا صدر ډونلډ ترامپ ترمنځ په تیرو میاشتو کې شوو دوه ملاقاتونو لوجه د دوه ملکونو ترمنځ اړیکو کې بهتري راغلی ده او د یو راپور تر مخه ترامپ انتظامی چې د 2013 کال په جنوري میاشت کې نړیوال فوزي تربیتی او تعلیمی پروګرام کې د پاکستان په شمولیت کم بندیز لګولې وو نو د تیر زیارت په ورځ د امریکا داخله محکمې د هغې د بحالولو منځوري ورکړه. ورسپانه لیکي ټولو ته دا معلومه ده چې د تیرو قریبا 40 کلونو راهسې په دې سیمه کې د هغری پر ضد جنگ کې پاکستان د امریکا اتحادی دی. ورسپانه لیکي د سیمه کې د امنیت وضع ښه کېدو سره سره د افغانستان مسله هم حل کېدو طرف ته روانه ده نو امریکا د په سویلي اسیا کې د هغه مسلو حل طرف ته هم خپل توجه راواړوي کومې چې د تیرو 2 کلونو راهسې را روانې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په پاکستان کې د عدالت لخوا یو مسلمان پروفیسر ته د مرګ سزا په اورولو مقاله خپره کړې چې لیکي جنید حفیظ مذهب ته د سپکاوي په تور وار له مخه شپږ کاله په بند کې تیر کړي. بلخوا ایف پی خبري ایجنسی لیکي چې د امریکا دفاع وزارت چارواکو هغه رپورټونه ناسم بللي چې ویلي وو امریکایي چارواکو د افغانستان جګړې په اړه خپل ولس ته دروغ ویلي دي. د دواړو مقالو مهم ټکي د احمد شاه اعظمي نه اورو.
واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکي د پاکستان یو عدالت د دسمبر پر 28 د ملتان د بهاودین زکریا پونتون یو پخوانی لیکچرر جنید حفیظ ته د مذهب سپکاوي په مقدمه کې د عمر قید او بیا پانسی سزا اورولې ده. د جنید حافظ پر ضد د مذهب سپکاوي مقدمه د 2013 کال په مارچ میاشت کې درج کړل سوې وه او د امنیتي اندېښنو له کبله د مقدمې اورېدنې د ملتان په مرکزي جیل کې دننه کېدلې. په دې مقدمه کې د حافظ وکیل راشد رحمان په 2014 کال کې نامعلومه کسانو په ملتان کې په خپل دفتر کې وژلې وو. د جنید حافظ پلار پر خپل زوی لګېدلې تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې پر زوی یې په پوهنتون کې دوی مذهبي سخت دریځ ډلې کسانو د دروغو تور پورې کړی وو. تر دې وړاندې هم په پاکستان کې یو شمېر کسان مذهب ته د سپکاوي په تور یا خو د عدالت لخوا سزا سوي او یا هم د پارېدلو او قهرجنو خلکو لخوا وژل سوي دي. ورځپاڼه لیکي مذهب ته د سپکاوي دا لانجمن قانون سمدستي د مرګ سزا ته لاره برابروي. په دې لړ کې حکومتي چارواکي تر اوسه نه دي توانېدلي چې څه بدلون راولي، ځکه چې په دې لړ کې یو معمولي تور هم د خلکو لخوا بلوا راپارولای سي. د بشر حقوقو نړیوالو او ملکی سازمانونو پر پاکستان په وار وار غږ کړی چې د دې قانون له لارې زیاتره وخت مذهبي لږکي په نشه سوي یا خلک د خپلو شخصي دښمنیو هوارولو لپاره پر یو بل کس تور پوري کوي. بلخو ایف پی خبری آژانس لیکلی دی چې د امریکا دفاع وزارت چارواکو هغه راپورونه ناسم بللي چې ویلې و امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې په اړه خپل ولسته ناسم معلومات ورکړي دي. آژانس لیکي د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د دې هیواد د ګډ ځواکونو د کمیټې مشر جنرال مارک ملي د جمعې په ورځ ویل چې نه خو دفاع وزارت او نه هم د امریکا نورو ادارو خپل ولسته دروغ ویلي دي، ځکه چې دا هر څه څرګند ول او جګړه او د جګړې فعالیتونه له چا پټ نه ول. امریکای واشنگتن پوست ورځپاڼې تیرې اونۍ د افغانستان اسناد د پټې جګړې تاریخ او د جګړې واقعیت په نوم یو راپور خپور کړی و. په دې راپور کې ویل شوي چې امریکایي چارواکو بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې پرمختګ کړی، خو داسې نه وه او دوی په دې خبره پوهېدل. ورځپاڼې لیکلي ډېر محرم اسناد په لاس ورغلي چې ښیي لوړپوړي امریکایي چارواکي نه دي توانېدلي چې د افغانستان 13 کلنه جګړه پای ته ورسوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,500، اول زراعت سواتیا کلو هرتز.
د امریکا ستاسو جرګي ولسمشر ډونالد ترامپ د دوو تورونو په سر مؤاخذه کړه، خو دا سینه بریخي چې نوموړی به لوا کله ریکل شي، ځکه چې دا یو پورا پروسه ده او ډېر څه باید وشي. د مشال ریډیو د انګریزي خبرونو څنګ په دې اړه تفصیل خپور کړی دی چې ملیحا امیرزاده درته دروروي.
په 1980 لسیزه کې د امریکا د آئین مسوده د تیاری دو په وخت پریکړه وشوه چې کو یو منتخب ولسمشر د خپل واک ناوړه استعمال وکړي، نو د هغه د لری کولو لپاره باید یو واضحه میکانیزم موجود وي. دا غي په نتیجه کې د مؤاخذه پروسه په وجود کې راغله، سو د امریکا تر ټولو عالی منتخب دفتر یعنی صدارت له غداري، رشوت، نورو سنگینو جرمونو او ناوړه عملونو نه بچ کړل شي. په امریکا کې د مؤاخذه خپل طریقې کار دي. دا غي لپاره د استازو جرګه اول فیصله کوي چې آیا د ولسمشر خلاف رسمي تورونه ولګول شي که څنګه. کله چې ولسمشر په رسمي توګه تورن شي نو بیا د مؤاخذې ټولو مادو باندې په دې جرګه کې رائے اچول کیږي. کله چې دغه مادې له استازو جرګې نه منظوري شي نو بیا سینیټ ته ولېږل شي چې هلته ورباندې کاروایی مخته یوړل شي. که سینیټ هم ولسمشر ګناګارو ګرځوي نو هله بیا له واکه لرې کړل کیږي. له ولسمشر ټرمپ مخکې په امریکا کې دوه ولسمشران د مؤاخذې له کاروایی سره مخامخ شوي وو چې د استازو جرګې مؤاخذه کړي خو له واکه لرې نه کړل شو. په 1988 کې ولسمشر اندرو جانسن د هغه وخت د دفاع وزیر د لرې کولو د هڅې په تور مؤاخذه شوی وو. په 1990 کې بل کلینټن پر حلف سربیره پر دروغ ویلو او په انصاف کې خنډ اچولو په تورونو مؤاخذه شوی وو، خو دغه دواړه ولسمشران سینیټ له تورونو سپین ګرځولي وو. اوس درېم ولسمشر ډونلډ ټرمپ دی چې اوس پای فیصله په سینیټ کې کیږي. د امریکا 1980 ولسمشر ریچرډ نکسن بیا د هغه خلاف د مؤاخذې پر پروسه په استازو جرګه کې د رایو اچول کېدو مخکې مستعفی شو. د ریپبلیکن ګوند ولسمشر ډونلډ ټرمپ خلاف د ډیموکرات ګوند اکثریت لرونکي استازو جرګه کې د اونیو لپاره د بندو دروازو تر شا اوریدنې او پر ټلویزیون خپرې شوې ګواهیانې ورکړل شوې. د هغې نتیجې د استازو جرګې عدلیه کمیټه ته ولېږل شوې چې د ولسمشر ټرمپ خلاف یې د رسمي تورونو مسوده تیار کړه. پر ولسمشر ټرمپ لومړی تور د خپل واک ناجایزه استعمال دی، پر نوموړي تور دی چې پر خپل یوکرینی سیال ولادمیر زلنسکی باندې فشار راوړی و چې د 2020 پر راتلونکو انتخاباتو کې د خپل سیاسي حریف جو بایدن او د هغه زوی هنټر بایدن خلاف پلټنې پیل کړي. پر نوموړي دویم تور دی چې کانګرس ته خنډ جوړ کړو او د حقایقو موندنې کمیټې ته هغه دستاویزات نه ورکړي چې ورڅخه د پلټنو په لړ کې غوښتي وو. د دې ترڅنګ یې کوشش کړو چې گواهان له شاهدینه منع کړل شي. د ډسمبر پر 13 د امریکا استازو جرګې پر دغو دواړو تورونو رای واچولې چې په نتیجه کې نوموړی مؤاخذه شو. په بل پړاو کې به د مؤاخذې د پروسې منتظمین ټاکل کیږي چې دغه تورونه به د ریپبلیکن ګوند اکثریت لرونکي سینټ ته ولېږل شي. د رخصتیو له امله دغه پروسه کې ځنډ راغلی او تر نوي کال به دغه پروسه په سینټ کې پیل نه کړل شي. که په سینټ کې د مؤاخذې کاروای کیږي نو د استازو جرګې لخوا ټاکل شوي منتظمین به د سارن والانو یا د استغاثې رول لوبوي او د سینیټرانو حیثیت به د ججانو وي. د دغه کاروایی اورېدنه به د امریکا سپریم کورټ چیف جسټس کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ځان له لګېدلو تورونو نه انکار کوي او د مؤاخذې پروسه د ده خلاف د کمپین برخه بولي. د ولسمشر د برطرفۍ لپاره به په سینټ کې په دریو کې دوه برخې رایې پکار وي. د امریکا سینټ سل چوکۍ لري چې پکې د ولسمشر ټرمپ ریپبلیکن ګوند 350 چوکۍ دي. مخالف ګوند ریپبلیکن ته به د مؤاخذې لپاره په سینټ کې 85 ووټونه
پکاروی. یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو رکوی.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولا گاوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ایل R A D I O مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خور کے سہار نہ او پ کابل کے تھن لگے
افغان چارواکی وای په افغانستان کې داعش وسلواله ډله سخت ځپلې ده. په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د افغان امریکایي ځواکونو پر لپسې عملیاتو له وجې د ډلې سلګونه غړي افغان پوست ته تسلیم شوي دي. د نیول شوو مشکوکو وسلوالو سره د دوی د کورنۍ میرمنې او ماشومان هم شته چې د چارواکو په وینا تورن سړي به زر عدالتونو ته وړاندې کړل شي. صالح محمد صالح نور حال راکوي.
د افغانستان چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه له نیول شویو غړو لومړنی پښتنې ګرویژنې پیل سوي دي. مقامات ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې تر 200 زیات وسلوال د خپلو کورنیو له غړو سره یو ځای یا نیول سوي یا خپل دوی ته تسلیم سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نښولو په شرط پرون ازادي راډیو ته وویل په دغو وسلوالو کې ډېری یې د پاکستان وګړي دي. د سرچینې په خبره په تسلیم سویو کې د منځنۍ آسیا، اردن او ترکی وګړي هم شامل دي. د ملي امنیت د عمومي ریاست دغه سرچینه ویل دغه نیول سو کسانو د نړیوالو او د افغانستان د خپلو قوانینو پر وړاندې کې تحقیقات روان دي او بیا یې برخلیک مشخص کیږي. د داعش ډلې زیات وسلوال په ننګرهار کې نیول سوي دي. د دغه ولایت والی شاه محمود میاخیل تیر شپه ازادي رادیو ته وویل د نورو هیوادونو نیول سوي وګړي کابل ته لیږل سوي او په اړه به یې هلته پریکړه کیږي. شغل میاخیل وایي په ننګرهار کې اکثره د اورګزو، باجوړ، خیبر او پېښور وګړي پاتې دي چې زیاته سلنه یې د اورګزو دي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د بیلابیلو هیوادونو تسلیم سوي افراد او اشخاص لومړی د معلوماتو له مخې تخلیه کیږي چې له چا سره اړیکې لري، څنګه دلته راغلي وو او څه کول. بیا به عدلي او قضایي ارګانونه پریکړه کوي چې څوک په کومه سطحه دی او که لازم وو محاکمه به هم سي. اسوشیټډ پریس خبری اجنس د افغانستان په ختیځ کې د داعش د تسلیم سویو بهرنیو وګړو شمیر 200 تنه شي. د اجنس په حواله د داعش د غړو په تسلیم سوی کې لږ تر لږه 15 او 195 ماشومان شامل دي.
اوریدونکو د صالح محمد صالح رپورټ تاسو اوریدو. وخت شوه د اوستونیز خبرونې جمهوري غږونه. په نننۍ خبرونه کې د لیکوال او سیاسي مبارز علي خان مسید د مبارزې په اړه تاسو ته معلومات درکو. په خبرونه کې د پیښو په اړه معلومات علي خان مسید راکړي دي چې مشال لړیو په سرکاري توګه تصدیق ونه کړی شو. راځئ چې د خبرونه وورو. عبدالحی کاکړ جوړه کړې ده.
Thank you.
د مشال ریډیو په جمهوریت رغونو پروگرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشری شهري کامي حقوقو انساني برابرۍ لپاره جیلونه وړي وهل سوي ټکول سوي او نوري قرباني ورکړې دي. نننۍ خبرونه د پښتون سیاسي مبارز علي خان مسعود جدوجهد ته ځانګړې شوې ده. علی خان مسعود د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتین د پلار ماما دی، خو د سیاست پوهی مبارزه او کړاوونو پاړه هغه ځان ته خپل یو شناخت لري. هغه په 1949 کال کې د مئی پر 10 نیټه د جنوبی وزیرستان په شورتنګي کې زیږیدلی. ابتدایي زده کړې په کلی، منځنۍ په وانه، های سکول په ټانک، کالج په ډیر اسماعیل خان او ماسټری په سیاسياتو کې له پېښور یونیورسيټي او د قانون ډیګری له لا کالج پېښور کړی، خو امتحانې له جیل ور کړی. جیل ته د سیاسي حلو ځلو لوجت للی، خو د سیاسي حلو ځلو شعور ورته په ماشومتوب کې سوی وو.
چې څوک په افغانستان کې د کورنۍ جنگونه وکنه، په وخت کې افضل خان چې د امیر عبدالرحمن د پلار وکنه، دغه د امیر شېر علي خان چې د ورور ماخاله اغه نه شکست خوړله، د بیا وزیرستان ته مونږ ورته پرارای وایو راغله. نو په دې وخت کې امیر عبدالرحمن د سره 13 کلن زوی وو کنه، دوی شپږ میاشتې بیا دلته پاتې شي وو. او په دې شپږ میاشتو کې د زمونږ خپلوان چې کوم وکنه، دغه ډله د مولا پیوندار ډله وکنه. د امیر عبدالرحمن خان خو په وخت کې شهزاده و الکو، خو د پلار یې کوم د دې مولا پیوندار د ډله سره تم شوی وو. او دا زمونږ په کلی کې او په کور کې په وطن کې هم پاتې شوی دی. یو نو دا کیسې به په کور کې ډېرې کېدلې کنه. او بل بیا داس چالو چې څه وخت په 1994 کې په وانه کې غزه وشوه کنه، دا چې کوم د ډیورن لاین خلاف دغه جنگ شوی و کنه، چې پیرنګي غوښتل چې دا ته ډیمارکیشنو کې د کرخه وباسي کنه، او پیوندا د کرخه نور سره مناله کنه. نو په دې کې زما د دوه لیکان شیدان شي و کنه. نو دغه کیسې مونږ ته ډېرې ډېرې کېدې کنه.
علي خان مسعود لا هم په سکول کې و چې په پاکستان کې د جنرال ایوب خان مارشال او هغه په 1950 کال کې د ولسمشری انتخابات اعلان کړی وو. د پاکستان جوړونکو قائد اعظم محمد علي جناح خور فاطمه جنا د جنرال ایوب خان مخالفه کاندیدا وه، چې هغه ته د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو حمایت ترلاسه وو. پر دې مهال به انتخابي کمپاینونه کېدل چې علي خان مسعود په اول ځل سیاسي غونډه ولیده.
حبیب الله خان مده مرواتو د ایوب خان وزیر داخله وکړه. هغه راغله یو 15 په ورځ مخکې اغي مسعود وزیر بیٹانو ته خبره وکړه، وی یا بیٹانو یا مسعود یا وزیر چې چرګ بنګ وکي پښتانه څور سره کوي کنه. دغه خلکو ورتل چرګ چې بنګ وکي د کله سپریږي کنه، نو بیا څه کوي؟ چرګ خلک حلالوي کنه. نو ته ورته چې په پاکستان کې چرګ پیدا شوی د فاطمه ورته بنګ کړی دی، دغه علاج پکار دی کنه. نو بیا په شپږ ورځې پس ولی خان لاغه، نو مونږ ټول په وخندل لاسونه ورته پړکل. مونږ په چې ولی خان هغه مدلل تقریر وکړ کنه، چې دا خبر هم چې دلته مروت صاحب دا خبره کړې ده، دا او دا سیاسي خبره دي، د فاطمه چې کنده جنا خور ده، د دیموکراسي غوړې ده، خو ډېر مدلل خبره وکړې. بیا مونږ ټول د ولی خان طرف ته وکړو، مونږ چې دای صحیح وایي کنه. چې مونږ رورو پخېدو د بلوچستان طرف یو الکو، مونږ ورته کمریډ انور جان ویل کنه، د لور لایي وکنه. دغه په ډیر اسماعیل خان کې چې مونږ تړ یې کې وو اتش پتم کې، د پدې ټول خبرو مونږ په
خورستا فنونه سوا اتش پتم کال کې علي خان مسعود د ولی خان په مشرۍ نېشنل اوین پارټي د ځوانانو سازمان پښتون سترون فیډریشن کې شامل شو. بیا د 1980 لسیزی په لومړی کلونو کې د دې تنظیم د لا کالج پېښور او پېښور پوهنتون صدر شو، خو هغه د پاکستان تر ماتېد وروسته په لومړی ځل جیل ته ولاړ.
یو ځل دا سو چې څه وخت د پاکستان ماتو بلوچستان کې ملټری اکشن وشو، امنګا ډیمونستریشن کو په هغه څوک یادګار کې یو ځای بل ځای کې په دې وخت کې آئینم جوړه ده د پاکستان د 1903 آئین کنه. دا آئین پته نشته چې د ولی خان د بزنجوغ د بټوغ د پته سره ورانه وکاته و، خو دا آئین تر جوړه دونه درې ورځې مخکې مونږ په پېښور یونیورسيټي کې ونیولو کنه. نو دا بیا ورکوټه جیل ته تقریبا مونږ یو نیمه هفته وو، بیا دا آئین باندې چې د خاتون او شل بیا مونږ هم پریښودلو کنه.
دا وخت په پاکستان کې د ذوالفقار علي بټو حکومت او نېشنل عوامي پارټي په اپوزیشن کې و. حکومت به د نیب مشران او کارکونان نیول او پر هغو به مقدمه جوړولې. په دغه ورځو کې د یوې جلسې پر مهال علي خان مسعود یو تقریر وکړ چې له کبله هغه بیا د دوم ځل لپاره جیل ته ولاړ.
بیا قیوم خان خورامی وخ مونږ په ژوندلو کنه قیوم ورته چې دا د عمر نه بچی دی خو دا ډېر غټ شیطانان دي دوی جیل ته نیول په کار دي چلته لاړ شي نو بیا مونږ په دې وخت کې کوم د ما د ډیورن لاین مخالفت کړی په څوک یادګار کې کنه نو بیا د دغه دفاع په وخت کې به یو دفاع لګېد ډی پی آر پاکستان ډیفنس رولز کنه د پولیسو بټو کې کول وی دا د ترانګړ دفاع مونږ ورته وی دا په هر چا باندې فټ کیږي کنه
خو د علی خان مسعود د نیولو کیسه هم ډیره دلچسپه ده
دا د پولیس چلاکی و اولی افراسیاب بنیو یو افتا مخ که کنه خوز وزیرستان تراغلی هم کنه نو بیا ما په خبر کې ولوسل چې افراسیاب بیرته خوشی که کنه نو ما وی چې اوس چې افراسیاب خوشی خو تا څه نه وایي کنه نو چې زه ونیو بیا ما ته یو پولیس افسر و پختون و ډیر شریف سړی و پولیس و خو جایداد شانه مده د کواټو هغه راته ویل چې دا د پولیس چلاکی و مونگ تر آوازتی کنه افراسیاب هم ونیو بیام پریخود مونگو چه تا اعتبار وش چه راشه بیا چه زه سنگه ونیو دری ورزه پس افراسیاب ونیو بیار آوازتو کنه جلتا بیا مونگا ده مرکزی چورت پیخور سنتل جلتا را آوازتو
کله چه علی خان مسعود او افراسیاب خټک پا جیل که اونو حکومت کوشش وکر چه ده دوی سیاسی وفادارانی بدلی کری
سنیتر بنده یو نیب یو سڑای و خان بادری ورته وی کړم بیا د بوټو په وخت کې وزیر شروع ست د مذهبي اغا بیا د نیپ نه خپه شو او تلای اغا بیا په مونږ په سرا او رانانه واسو جیل ته ما فرشاب ته شي تاسو لیوانیان ځانانه ځانی بربداوي مونږ تاسو ته وزارت خارجه کې نو کرے ډیر کو دا دا روغه او کې راوځي او دا 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 ما فرشاب ورته چې مونږ به سبا جواب درکو بیا زه فرشاب دې پوښو فرشاب ته وی ته خو سوشلیست ته په مسکو کې سیکریټری کومته ته و ډیجا کې کو او زه فرشاب کو په دې وخت کې خپې دو خيارو مونږ بیا سبا چې بیا راغی خن بدر مونږ ورته نه مونږ نه زو بار وی ولی مور ته څه ګارانټي ده پر دې کې مونږ په چاله کړو چې نه وځو مونږ ته نن به غا کې سبب وای چې د دې د هندستان جنټان او افغانستان جنټان د نو کړې نه به وشړې هم په خپل ملګریو کې به اعتبار شو تاسو خو کاوه د څه کار نه کنه
کله چې د حکومت دا پلان ناکام شو نو یو ورځ افراسیاب خټک په نیمه شپه له جله نامعلوم ځای ته یوړل شو
پاکې یو دل دا څالو چې بیا وروسته ما ته پته ولګېد چې زه ولې نه یې تنګ کړی افراسیاب ډېر تنګ کړی و کنه چې مونږ دغه وویل چې مونږ نه ځو بهر ته د تاسو نوکارې د کیسې نه منو نو بیا افراسیاب رخه وایستو کنه د شپې نو بیا چې افراسیاب تقریبا یو هفته نه و بیا هفته نه پس را بیا افراسیاب ټولې کیسه راته وکړه دا یو اټک ته بوتلی و او په اټک کې چې کوم دی اوبو ته به یې کوس کړم بیا به یې راوخېژو دا په کلوي ته دا صرف دا ووایه چې دا بمونه چې خلاصېږي په دې کې علی خان لاس دی که نه افراسیاب ورته چې زه په دروغه څنګه ووایه علی خان خو چې کوم دی ملګری دی او مونږ خو نه په دې شیانو پوهېږو هم په سیاسي سیاست تاسوته معلوم دی که نه نو بس چې دا ټولې کیسې د یعنی شاید نه جوړېده چې په ما باندې شاهدي وکړي که نه بیا افراسیاب یوه هفته نه پس راوس خو ډېر کمزوری شوی و
په دغو کلونو کې علی خان مسعود او افراسیاب خټک د سیاسي مبارزینو په توګه ډیر مشهور وو د کابل پر ریډیو به ډیر ذکر کېدلې خو علي خان مسعود وای چې د دوی ته ترګټي تاوان زیات ورسولې
چې کوم چې مونږ باندې به بیا د کابل ریډیو نه تبصرې کوي چې داسې زماریان دي په جیل کې دسته نوال سر کې خو د عمر داسې مونږ ډېر پرې خوشحاله دو کنه نو بیا وروسته داسې چالو شو چې مونږ د ډی پی آر ته به دوه ورځې پاتې شوې چې بیا هغه څه ورته جس ته پېښ کړي وای کنه نو بیا به د کابل نه د تبصره وشوه کنه نو افراسیا به ویشل که چې ما خیال چې د کابل والا مونږ پرې نیسي کنه وي دا زماریان ځه نه هېر وي چې زماریانو ته دوه ورځې پاتې شي بیا د کابل نه وي داسې زماریان دي داسې دي داسې مونږ بیا درې میاشتې راکی کنه
علی خان مسعود لا هم په جیل کې و چې په 1915 او ایم کال کې د پیپلز پارټي د خیبر پښتونخوا مشر حیا شیرپاو ووژل شو ذوالفقار علي بوټویا د وژنې تور پر نشتل عوامي پارټي پوری کړ او پر دې ګوندې بندیز ولګوي او په زورګونو مشران او کارکونان ونیول هغه ټول جیلونه ته یوړل شو چې علی خان مسعود وار لمخه هم هلته پروت وو د هغه د جیل ملګري زیات شو او علی خان مسعود او همزولي په جیل کې شغلونه او شرارتونه پیل کړل
دا زمونږ یو ملګری و چې لودي صاحب مونږ بلد د جهان شیطان لو کنه یو دا یو اجیا دل صاحب او زو مسخرم د سو کړل هغه ماته لودي چې ستاده انګریزي پرونسیشن خده خنو ماته دا توه چې بټوی نن چې کومه په پنده کې وښتو کنه چې ټول قوم ته ما پیل د چا سپارم شو دا 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 بیا جی عادل ویل چې دا موږ خلخ چې کوم دا سن نه مانی کنه ویزه بل تلاوت پس وکم کنه ما دا ریکارډ کا په ټیپ کې کنه ما جادل پس تلاوت وکنه نو بیا چې د شپې یو لاس باندې شو کنه لولو دي چې کړل کنه وای چې اخر شکل شي خاصه خبره ده کنه ټول خلی شو کنه او نو دا ټیپ چالان کو په ټیپ کې دا خبره وشوه د خوشاله چا د کټ نه اخوا ټوکل چا د کټ نه دی خوا ټوکل په دې کې چا غږ وکړ د هغه دلبر جان ټاکټ دغې خبره وکړه چې انور جان انور خان چې کوم دی دا د ولی خان سانډو دغې ریډیو چلان کړې وه پېښور نه سندرې وي چې دا څنګه کیسه ده چې دلته یې بټو مړ کړه او دلته چې کوم د تلاوت پس وشو او د ملک مارشالله ولګېده او دا دلته سندرې دي چې دروغ مزل لنډې که نه وروسته پته ولګېده چې داسې کیسه
علی خان مسعود یولس میاشتې وروسته په 1915 کال جولای په میاشت کې له جیله خلاصو خو د هغه له پېښوره په د باندې وتو پابندي وه یوه ورځ د ده ملګري خیال اپریدي د موټر په ډکۍ کې هغه پټ خیبر ته یووړ بیا کابل ته ورسید او بیا د افغانستان ولسمشر سردار داود خان په مرسته جرمني ته ولاړ چې له هغه راسي په جرمني کې ژوند کوي خو دلته هم سیاسي هلو ځلو ته دوام ورکړي دوه کتابونه جرمنان بیا یو سو او د اجمل خټک پر ژوند د کتابونو ترڅنګ ګڼ شمیر مقالې لیکلي دي درنو اوریدونکو په جمهوریت غونو پروګرام کې مو د پښتون سیاسي مبارز علی خان مسعود د جدوجهد کیسه واوریدله په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز حال درکړو تاسو د خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ تر بل خبرونه پوري مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم
خپل یار لرا کنا 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 زلفی چې ول ول شي نو خپل یار لرا کنا کنا